رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2000 کال پورې به د افغانستان د هوایي قواو د الوتکو شمار د 250-300 ته ورسیږي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د امریکا د استازو د مجلس او د سنا د مجلس د غړو نه وغوښتل چې امریکا باید د ایران سره د نړیوال اټومي موافقې نه ونوځي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې سږ کال نړیوالو بسپنه ورکوونکو په سوریې او د هغه ملک په ګاونډیو ملکونو کې د سوریې د مهاجرو سره د بشري مرستو دپاره د 3.4 میلیارد ډالر مرستو وعده کړې ده. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2000 کال پورې به د افغانستان هوایي قواو د الوتکو شمیر د 250-300 ته ورسیږي. د دغه وزارت د ستر درسیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید پرون د نږدې 200 کماندو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل د 4 کلن امنیتي پلان له مخې د افغانستان هوایي قوې په تیرو 2 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د امریکا د استازو د مجلس او د سنا د مجلس غړو ته په خپلې وینا کې هغوی دې ته سولې دي چې امریکا باید د ایران سره د نړیوال اټومي موافقې نه ونوځي. ښاغلي مکرون ویلي دي چې ایران به نه هم په 5 او نه هم په 10 کلونو کې هیڅکله هم اټومي وسلې ولنري. ښاغلي مکرون ویلي دي چې ایران به نه هم په 5 او نه هم په 10 کلونو کې هیڅکله هم اټومي وسلې ونلري. د فرانسې جمهور رئیس ښاغلي مکرون په سرګن ډول د ایران د 2015 کال د نړیوالې موافقې سره د ښاغلي ټرمپ د مخالفت په باب څه ونه ویل. مګر د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د امریکا د جمهور رئیس سره په ملاقات کې ویلي دي چې ښایي د ایران سره د موافقې نیمګړتیاوې اصلاح شي، او هغه به په ځانګړي ډول د ایران د بالستیکي توغندیو د پروګرام او د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران د مداخلو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اندېښنې هم لري کړي. خو د ایران جمهور رئیس وایي په دې موافقې کې هیڅ ډول اصلاحات او تغییرات نشي راتلی. جمهور رئیس روحاني وایي چې هغه د فرانسې جمهور رئیس ته ویلي دي چې په موافقې کې د یوې جملې تغییر هم نشي راتللی. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې سږ کال نړیوالو بسپنه ورکوونکو په سوریې او د هغه ملک په ګاونډیو ملکونو کې چې د سوریې مهاجرو ته پناه ورکړې د بشري مرستو د برابرولو دپاره د 3.4 میلیارد ډالرو د مرستې وعده کړې ده. دغه مقام ویلي دي چې په دغه اندازه پیسې د ملګرو ملتونو د اندازې نه چې د بشري مرستو دپاره 5 میلیارد ډالر ته ضرورت لري بیا هم ډېرې کمې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر مشر مارک لوکاک پرون په بروکسلز کې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو په کانفرانس کې د دغې وعدې اعلان وکړ. هغه وایي چې د امریکا په شمول ډیرو بسپنه ورکوونکو تر اوسه پورې د خپلې بسپنې اندازه نه ده تعین کړې. ښاغلي لوکاک دا هم ویلي دي چې امریکا په سوریه او په هغه سیمه کې د بشري مرستو لپاره هر کال تقریبا د 1 میلیارد ډالر نه زیاته مرسته کوي. د امریکا حکومت په برما کې روهینګا مسلمانانو په ضد د تشدد، ظلمونو او نورو جنایتونو په باب جدي تحقیقات پیل کړي دي. د رویټر خبرې اژانس ویلي دي چې د امریکا 2 مامورینو په بنګلادیش کې د روهینګا مهاجرو په کمپ کې د 0 تنو سره په دې خاطر مرکې کړي دي چې د روهینګایي مسلمانانو د قتلونو په عزت باندې د تیریو د وهلو او د نورو زیاتو ظلمونو په باب حقایق معلوم کړي. د ایران په شمال کې د فولادو کارګرانو د دولتي د ودانیو مخې ته د احتجاجي مظاهره جوړ کړي او د خپل کار فرمانه غواړي چې دوی ته د 113 میاشتن خاچلانه د ورکړ شوی تادیه کاندي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدل. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو او ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په ارتباط ولسي جرګې پرون د ملي امنیت رئیس استهزا کړی و او هڅه یې وکړه چې د اعتماد رایه ځینې بیرته واخلي. د امنیت اړوند ډېرې پوښتنې بې جوابه پاتې دي، خو ځینې یې چې پرون مطرح سوې د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اوري.
ولسي جرګې نن د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استهزا کړی و. د دې سزا لامل د دې جرګې د غړو په باور ناسم امنیتي وضعیت و. د ولسي جرګې غړو ونه شو کړای چې له معصوم ستانکزی د باور رایه بیرته واخلي. د جرګې هغه ته صندوق کېښود. په پایله کې څلور څلوېښت مخالف رایې او نولس موافق رایې وې. د جرګې خپل نصاب پوره نه شو کړای چې معصوم ستانکزی له دندې لرې کړي. د دې جرګې ځینو وکیلانو معصوم ستانکزی په خپل کار کې پاتې باله. د معصوم ستانکزی د استیزا یو پلوی د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون و.
ټول افغانستان کې په اکثریت ولایتو کې طالبان د مونږ امنیتي ملي په منصوبینو پسې ګرځي، نه زموږ منصوبین په امنیتي ملي پسې.
پر معصوم ستانکزی بیا د جرګې ناستې ته وویل چې ملي امنیت خپله ټوله هڅه کړې، خو ډېر څه د پارلمان عمومي غونډې ته نشي ویلی.
په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان دښمنانو پنځه ویشت عملیات کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو اوه ویشت عملیات کړي چې د دې عملیاتو پنځوس سلنه د ملي امنیت لخوا ترسره شوي او تر ټولو ډېره لاسته راوړنه لري. آیا دا بې کفایتي ده؟ که وي راسي چې درته ثابته یې کړم، ډېر داسې شیان دي چې نه یې سم درته ویلی.
د ولسي جرګې هاخوا د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لا هم تیز شوی نه دی. دا د ټاکنو لپاره د نوملیکنې یو مرکز دی. په دې مرکز کې ځینې نوملیکونکو د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوله.
کل دغه نامنیان خو ډېرې زیاتې دي په هر مرکز، په هر ځای د افغانستان په هر ګوټ کې نامنی شته ده. او موږ غواړو د دولت څخه او د دولت د مشرانو څخه چې دغه نامنیانو ته د پای ټکی زیاتې کړي.
محمد صدیق بارکزی خپله تذکره راتلونکو پارلماني ټاکنو ته تیاره کړې ده. دی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم په ټاکنو کې برخه اخلي.
امنیتي اندېښې کوي که نه وي، دا ملي پروسه ده چې باید ترسره شي. که اندېښه ولرو یا ونه لرو، خو کوشش کوو چې باید دا ملي پروسه ده او دې ته ژمن یو چې باید دا ترسره شي.
د نظامي چارو کارپوهان په دې باوري دي چې حکومت دې د رایې ورکوونکو امنیت خوندي کړي. بل لور ته امنیتي ځواکونه وایي چې د ټاکنو امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د وسلوالو طالبانو له لورې د پسرلني عملیاتو د اعلان په غبرګون د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو دا اقدام تبلیغاتي بڼه لري. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ډلو پر وړاندې په جدیت او قاطعیت سره مبارزه کوي. طالبان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د چهارشنبه له ورځې په ټول هیواد کې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبریالې په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا اعلان شوي پسرلني عملیات د دغې ډلې د تبلیغاتو یوه برخه ګڼي. وایي چې طالبانو خپل توان له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خندق په نوم اعلان شوي عملیات به وسلوالو طالبانو ته هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. ښاغلی رادمنش وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي.
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همان چی که
دا وی د افغانستان دفاعی ځواکونه دغه څه پر وړاندې چې ډار چون کې ډلې غواړي وی کړي او باندې نوم کې کړي د ټول جدیت چمتووالی او ظرفیت سره ودرېږي. د خندق عملیات یوازې یو تبلیغاتي کلمه ده چې دوی اعلان کړي او غواړي هغه ماتي چې دوی خوړلې جبران یې کړي.
اینا نو اعلان کردن.
طالبانو دی وی اعلان په خبرولو سره ویل دي د چهارشنبه ورځې په ټول افغانستان کې د خندق په نوم عملیات پیل کړی دي. د یاد ډلې په اعلان کې راغلي دي چې دغه عملیاتو ډیر تمرکز به د امریکایي او افغان ځواکونو هدف ګرځول وي. طالبانو په تیرو کلونو کې هم د عملیاتو ویل تیر کال دغه ډلې د منصوري او وړم کال بیا د عمری په نوم نومول شوی عملیات درلودل. له دې سره د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقی وایي هغه کسان چې د سولې پر ځای د جنگ لار غوره کوي باید د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخ شي.
غوښتنه مو د حکومت نه مداله چې په دغه سیاسي حالت کې باید ډیر بیدار ووسی، امنیتي ځواکونه ډیر په قاطعیت او په ډیر جدیت سره په افغانستان په ګوډ ګوډ کې ډیر قوي عملیات وکړي تر څو دوی سر پورته نکړي. کېدای شي دغه جنگ لا شدت واخلي، د دې په مقابل کې باید جدي برخورد وکړي. عمل بالمثل
د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوی لمریز کال له پیل راهیسې په ټول هیواد کې د نصرت په نوم عملیات پیل کړي دي. د وزارت وایي چې د دغو عملیاتو په جریان کې سلګونه وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي او ځینې سیمې هم پاکې کړي دي. د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا د طالبانو خندق عملیات د اندېښنې وړ بولي. وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د دغې ډلې پر وړاندې په وخت او دقیق پلان ولري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان هوایي ځواک کې د پام وړ بدلون راسي. د دغه وزارت د ستر درستیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید وایي تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواکونه له 250 تر 300 پورې نوي جنگي او ترانسپورتي تیارې ترلاسه کړي. لیمینیازی له کابل په دې اړه رپورټ شلېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تر 2000 کال پورې به د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو شمیر له 250 تر 300 پورې ته ورسیږي. د یاد وزارت د ستر درستیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید د چهارشنبه په ورځ د نږدې 200 کمانډو سرتیرو په فراغت کې وویل د څلور کلن امنیتي پلان له مخې د افغانستان هوایي ځواک په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
زموږ هوایي ځواک 6 کال او تیر کال 6 الوتکې ترلاسه کړي دي او دا به تر 2000 کال دوام وکړي چې موږ به د 250 څخه تر 300 بیلابیل الوتکو خاوندان سو.
د افغانستان د دفاع وزارت له دې وړاندې ویلي و چې امریکا به تر 2023 کال پورې 1900 بلک حق تیارې افغان حکومت ته ورکړي او د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به د 1900 بلک حق تیارو په ګډون 1950 نورې جنگي او ترانسپورتي الوتکې ترلاسه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش ادارې سیګار د 2018 کال د ریپورټ له مخې په افغانستان کې د هوایي پوځ د بیلابیلو ډولونو الوتکو شمیرې نږدې 1600 ښودلې وې. د دفاع وزارت د ستر درستیز مرستیال زیاته کړه د څلور کلن پلان له مخې به افغان پوځ نه یوازې د هوایي پوځ بلکې د کمانډو قطعاتو او د پوځ د رهبریت په اصلاح کې هم د پام وړ کارونه وکړي. د دفاع وزارت د تعلیماتو د ښوونځي قومندان ښاغلی ذکری عزیزی د تازه فارغ شو کمانډو سرتیرو په اړه وویل
امروز تاریخ
نن موږ د یو اتیا افسرانو، یو نوي بریدملانو او 440 سربازانو چې ټول 419 تنه کېږي د معیاراتو له پوره کولو وروسته فارغ کړل.
د دفاع وزارت د شمیرو له مخې افغانستان دا مهال نږدې 3000 د کمانډو سرتیري لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آزادو رسنیو د درجه بندۍ رپورټ چې د بی پولی خبریالانو د ټولنې لخوا خپور شوی افغانستان په کې د رسنیو د شمیر لپلوه د سیمې په کچه مهم ځای خپل کړي او دوه درجه مخکې شوی. د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون رئیس خپلواک ساپی د دې پرمختګ په اړه د آشنا رادیو سره وویل
افغانستان یقینا د رپورټ مندل زمخه دغه وړې مخه راغلې ده. دا خبرې دي یو خو دا د ام په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې تقریبا په شدت سره د بیان د ازادۍ په برخه کې کارونه کوي او د حکومت له لورې هم تر یوه بریده پورې ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. اصلي خبره چې کېږي هغه دا ده چې افغان د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې او د سیمې په هېوادونو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې تېر کال پرتله یا د یو کال وړاندې پرتله ننګونې ډېرې شوې دي او د دغه منګونو زیاتې دوه لک خبره افغانستان دغه مخ ته راغلی دی. نو دغه دواړه حالتونه په هم په نسبي ډول هڅه دوام لري او هم د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د بیان د ازادۍ او د دوستانو او خبریانو د کار په وړاندې د منګونو ډېروالی دغه لمنونه دي چې افغانستان دوه ګامه په دغه ارزونه کې.
بله بله. تا چېرته د افغانستان د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي د سیمې سره پرتله نه شي، خپله دننه په افغانستان کې د بیان ازادي او مطبوعاتو څومره پرمختګ کړی دی؟
منګول لا تر اوسه پورې هم په کافي اندازه په امنیتي اندېښنې خپل ځای دي. له خبریالانو سره کار او پلان لا تر اوسه پورې هغه خپل معیار او ځای ته نه دی راغلی. افغانستان داخل ګاونډي مکتل د سیمې د هغې مکتل د پاموای کلتور په دې موجود دی افغانستان مخکې دی.
بله.
او دغه تاسو یو ارزښت پد کته کیږي هم حکومت له دې مخې سره پر یو بریا پر سیاسي تقریبا ټول خواوې د افغانستان په نړیواله د پرستو خواوې له دې سره له ځان سره
سره
د بیان د ضروري افریقا په سیاست کلمې یو
بله. څه ډول هڅه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پیاوړتیا او خوندیتوب تضمینول شي؟
تاسو من په قانوني لحاظ د بیان د ازادۍ لپاره مناسب د ښار په مخیا قانوني لحاظ جوړ دی. دا افغانستان اساسي قانون دی او هم د رسمي قانون دی. په ځانګړي ډول د رسمي قانون کې یو تعدیل نه دی ترلاسه شوی. طالبان کار کوي څومره چې د خبرو نه د وزیرانو سره هم هغه تاسو چې د افغانستان پرلمان هم یاندې کیږي د قانوني او د حقوقي لحاظ د لا څه څنګه نه شته. یوازې ځمنتیا البته د حکومت له لوري بلې د ستنې لپاره ده. بل په خپل د رسنیو تجربې هم ورځ په ورځ بلای کیږي مخ ته ځي. د رسنیو مسلکي د پام د وی په رسنیو کې مسلکي چلند د خپل هغه څه چې د وضعیت لا په نوښت کولای شي. او زموږ دا چې انشاء الله په دغه نوې تعدیلات سره د مرستې وضعیت تر دې ختیځ خو ساتي. دا چې افغانستان په مجموع کې د سولې او ثبات په طرف راځي او چې وضعیت خرابېږي نو بیا هیڅ څه چې زموږ خالي تر بنا بیان نه ده سره او د رسمي له رسمي سره ده.
ډېره مننه خپلواک صفه صاحب ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د تروریستانو پر ځالو څه باندې 1,000 بمونه غورځولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه بمباریو په هیواد کې مخالفو وسلوالو ډلو ته د سر و مال درانه زیانون اړولی دی. په دې اړه ځینې افغان کارپوهان وایي دغه بمونه ډیر ځلې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د نشتون له امله په همغږۍ اوښتی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سن په رپورټ کې واوري.
روسته له هغه چې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د سبان د زرو بمونو د غورځولو اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هوایی بمباریو کې وسلوالو مخالفینو ته د سر و مال درانه زیانونه رسیدلی دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی بریدونه له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې شوې دي.
ما در محلاتی که دشمنان مردم افغانستان در مغاره ها به خود
د وبل مونږ په هغه سیمو کې چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په سمسو کې ځانونه ته موازی جوړ کړی او د مخدر موادو او مین جوړولو فابریکې جوړوي. مونږ توانېدلی یو چې د دغو موازیو او فابریکو د لمنځه وړلو لپاره له امریکایي ځواکونو سره په بشپړې همغږۍ کې دغه موازی او د هغوی لارښوونکي په نښه کړو او دغه کار ښې اغېزې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو مشرتابه ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو 1,160 بمونه غورځولي دي. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو بمونو شمیره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د امریکا د دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې په دغو هوایي حملو کې څومره وسلوال مخالفین وژل شوي، خو ویلي دي چې په دغو بمباریو کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه شوې ده. په خاطر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر میلادي کال کې رسنیو ته ویلي و چې د 2010 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 255 هوایي بریدونه شوي چې دا په تیرو 8 کلونو کې د بمباریو تر ټولو لوړه کچه وه. بلخوا ځینې افغان کارپوهان وایي بهرني ځواکونه تر ډېره ځایه له افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته پر ځینو سیمو بمباری کوي چې ملکي خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه اوړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر آزادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په ودونو بمباری وشوې، په افغانستان کې په ملکي موټرو بمباری وشوې، دا ټول هغه عوامل دي چې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده.
ښاغلی تدبیر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایي حملې باید د افغان او بهرنیو ځواکونو د بشپړې همغږۍ او کره اطلاعاتو له مخې داسې تنظیم شي چې ښوونځیو، روغتونونو، د خلکو کورونو، مسجدونو او داسې نورو عامه تاسیساتو ته پکې زیان ونه رسیږي. د دفاع وزارت وایي هسې تیزې شوي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې په سلهاو خلک د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وه او د ولسمشر ټرمپ د هغې پرېکړې په ضد احتجاج کاوه چې هدف یې د شپږو اکثریتي مسلمانانو ملکونو په اتباع بندیز لګول و چې تر څو آینده امریکا ته داخل نه سي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار جعفر خان د مظاهرې د ځای د لیدو دپاره ورغلی و او د هغه ځای متی الله عابد سره خبرې کړې.
محترم جعفر خان، تاسو چې د امریکا د سترې محکمې مخې ته ورغلي یاست او هلته چې کوم فیصلې به کېږي یا به تصمیم نیول کېږي څو ورځو کې، دا کله زموږ اردونکو ته تشریح کړئ دغه بندیز یا دغه پریکړه څنګه ده؟
ولی سلامونه. شپږو هیوادونو کې ایران، سومالیا، سوډان، یمن، چاد، دا هیوادونه راځي. کله چې ولسمشر په 2014 کال کې په ولسمشر ټاکنو کې کمپاین کوو، د هغه د شوار غټ شوار دا و کده ولسمشر شونو، البته ټرمپ ولسمشر یادو ما پر مسلمانانو بندیز ولګوي، امریکا ته دغه پر راتګ به بندیز ولګوي. کله چې دی ولسمشر شو، اول فرمان هم دغه صادر کړ چې دغه هیوادونو پر چې اکثریت مسلمانان دي، امریکا ته دغه هیوادونو د خلکو پر راتګ بندیز ولګوي، فرمان صادر کړ. په هغه وخت کې هم ځینې فدرال محکمو دغه فرمان رد کړ او ځینو د کډوالو نفعالانو ټولنو بالخصوص مسلمانانو احتجاجونه وکړل. دا د هماغه ول نه دغه فرمان تر ننه پورې یو لانجمن فرمان دی. بالاخره د هوایی ایالت دریو مدافع وکیلانو د مسلمانانو یوې ټولنې سترې محکمې ته عریضه وکړه چې په دې فرمان باندې غور وکړي چې آیا امریکا ته د شپږو هیوادونو د مسلمانانو پر راتګ بندیز ولګول شي که ونه لګول شي. د سترې محکمې نن، البته نن چې وایم، د چهارشنبې په ورځ امریکا د واشنگتن په وخت 11 بجې شاوخوا دلته مظاهره وشوه د سترې محکمې مخې ته. د مظاهرې سره هممهاله په سترې محکمه کې دننه دغه غونډه پیل شوې ده چې دغه قضیه واوري سترې محکمه. بالاخره دا قضیه نن پیل شوې ده. کېدای شي دغه اجتماعي غونډه یوه هفته وخت ونیسي، یوه میاشت وخت ونیسي، 15 هفته وخت ونیسي، خو په راتلونکو دوه درې اونیو کې به ستره محکمه نهایتا په دې باندې به غور کوي، پرېکړه کوي چې دا فرمان دې عملي شي که عملي نه شي.
هر څه به زیات احتمال څه ده چې فیصله به وشي که نه، خلکو ته به ځواب ترلاسه شي دې که نه؟
تر دې مخه د ځینو فدرال محکمو پریکړو ته وګورو نو احتمال او دا لیدل کېږي چې شاید دغه فرمان عملي نشي. خو د دغه خبرې لپاره د سترې محکمې نه غړي دي او په نه غړو کې باید 15 غړي دا رائے ورکړي چې دا فرمان عملي شي یا عملي نشي. نو د په محکمه کې د دواړو د قاضي د دواړو اړخونو استازي یا سرنوالان موجود دي. هغوی چې وایي دا فرمان دې عملي شي، هغه وایي چې دوی د امریکا د ملي امنیت په خاطر دا کار کوي. ولسمشر ځکه دا کار کړی دی چې دغه هېوادونو نه کوم خلک چې راځي شاید د ځینو تروریستي ډلو سره اړیکې ولري او دوی چې امریکا ته بیا راځي دلته په امریکا کې دننه د امریکا ملي امنیت خطر پېښوي. هغوی چې دغه فرمان په ضد دي، هغوی وایي چې دا د امریکا د اساسي قانون خلاف کار دی، دا د غیر ضروري کار دی او دا
طرفداران بھائی ملاتڑ کون کے بھائی مخالفین بھائی کم طرف زیاد دے
دلته خوب مظاهره کې واځي مخالفین راټول شوی وو د بیلا بیلو ټولونو نه د زیر نور علاتو نام راغلی او مسلمانان پکې وو. ما یو سټیک پکې ولیدو، هغه هم یو فوار پلاس کې نیولای وو چې مسلمانانو باندې باید بندیزونه لګول شي. د یمن خلک راغلی وو، د سودان خلک راغلی وو، د سومالی خلک راغلی وو، په خپل امریکایان سپین پوسټ امریکایان تور پوسټ امریکایان اسپانوي امریکایان راغلی وو. د ټولو په یو خوله بل چې دا د دې په وینا د دې پیدا ولسمشر دا د دینی تبعیض په اساس د رنگ په اساس ژبنی توپیر په اساس باندې دغه فرمان صادر کړی دی او د سترې محکمې نه د دې ټولو غوښتنه همدغه یوه ده چې باید دا فرمان رد کړي او ولسمشر ته دا اجازه ورنکړي چې د دې په خبره په مسلمانانو باندې امریکا د دغو هېوادونو د مسلمانانو پر راتګ باندې بندیز ولګي.
ډېر ډېر مننه جعفر خان صاحب چې موږ ته د امریکا د سترې محکمې د انګړ د مخې نه معلومات راکړو. ډېر تشکر.
کور ودان، کور ودان. ډېر مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکړی د مرکته
شکر ناروغي اصلا د زموږ تاسې په وجود کې و غوډه موجوده د پانکراس په نامه باندې د همغه غوډې څخه یو ماده، یو کیمیاوي ماده افرازیږي وینې ته ځي، د انسولین په نامه سره یادیږي. نو شکر په هغه وخت کې منځ ته راځي په کوم وخت کې چې یا زموږ د انسولین په هغه غوډه کې هغه انسولین مقدار راټیټ شي، هغه حجرات له منځه ولاړ شي، او یا هم په هغه صورت کې چې انسولین د مشتاش د وجود په حجراتو باندې تاثیر ونه کړی شي، یعنی مشتاش د وجود حجرات د هغه په ضد کې مقاومت وشي، نو شکر مرز نه منځ ته راځي.
بله ډاکټر صاحب، څنګه پوسو که یو څوک شکر ولري؟
نو عموما هغه کسان چې په کورو فامیلو کې څوک د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دي عموما هغه باید خصوصا په دې شي باندې زیات خبري، ځکه چې عموما په هغو کسانو کې نسبتا زیاته شي چې په فامیل کې نور خلک شکرې په ناروغي باندې اخته وي، او نور اعراض چې په شکل باندې دي خلک تشه کیږي ډېر زیات، وزن له لاسه ورکوي، تش جواب چی یا بولو ته ډېر ځي. اکثر خلک وای وای د شپې بس ته جګو به موږ ځان ته ایشي چې شمه ټوله شپه ایشم تنده ډېر زیات وي، او په اکثر وختو کې لکه چې ذکر هم وکړو وزن یې امکان لري کم شي او استګي ورته زیات پیدا کیږي. په دغسې اعراضو باندې دغسې اعراض خلک د ډېر وخت لپاره لري، د یو څو هفتو لپاره لري، یا حتی د میاشت لپاره لري. داسې اعراض خلکو ته نه معلومیږي، خو په دغه صورتو کې باید خپله خلک د وینې معاینه وکړي ترڅو شکر یې وچته.
یعنی د دې ناروغي د شکرې د ناروغي د پاره کومه د تداوی لار سته چې په ساده ډول وي او یا فرزند د ډاکټر د خواڅه چې کوم پیشنهاد ورته کیږي؟
بالکل، د شکرې ناروغي عموما په دوه ډول باندې، یو هغه د سیاغه د مشتاش ذکر وکړو د پانکراس، امغه په غوډه کې وجرات لمنځه ولاړ شي، دا عموما په کوچنیانو او په ځوانانو کې پیدا کیږي. یو د شکرې ناروغي هغه چې په لویانو کې پیدا کیږي، د غټ عمر د خلکو کې پیدا کیږي، هغه ته دوم قسم وای، او د دوړو لپاره پیدا وشته تقریبا تر یو حده پورې یو شان تداوی هم لري. هغه د چې په اول وختو کې خصوصا چې په مشانه کې پیدا کیږي
افغانستان کې پیدا کیږي دی د پښتلا باندې د ټاکنو توګه پلان کې حساب د دې شان په ریسکو وزن یو څه کم کړي په لری په غاول شو چې له دې سره شي کله سره نشه کېدل او شکر بیا هم وچته او د واغان موجودیت لري د ګولې په شکل باندې ناروغانو ته ورکول کیږي کله هغه سره هم د شکر وچتوالې زیاتو بیا هم ماده چې مشتاج په بدن کې فرازیږي چې د انسولین په نامه ریږي هغه هم د جود لالارې د پچکاري لالارې ناروغان خپل ځان ترتیب کولای شي یعنی کچرته مشتاج د واپس شکل باندې استعمال کو او خپل شکر په کنټرول باندې وساتو کولای شي مشتاج د شکر په اساس کوم مشکلات مستراجي له غوښانو ځان وژغورو.
بله د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.